دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمه 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د ګیسو د نوي ذخیره موندنه، په قبایلي سیمو کې د مځکو لانجې او د پاکستان پر سیاست سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر هڅه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوړ سي چې شاهین بنیرې وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان ولز غوښتنه کړې ده چې ځایي خلکو ته د تیلو او ګیسو د موندلو په پروژو کې روزګارونه ورکړل شي. د پاکستان د مالی وزارت او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو پلاوی د 3 بلیون ډالر پور لپاره دویمه او وروستۍ کتنه پیل کړې ده. او د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې پرون د غزې په تړانګه کې د اسرایلو په دوه جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 29 فلسطینیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان ولز غوښتنه کړې ده چې ځایي خلکو ته د تیلو او ګیسو د موندلو په پروژو کې روزګارونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ماړي پټرولیم کمپنۍ چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په شوه کې د قدرتي ګیس نوې ذخیرې موندلې دي. د یادې کمپنۍ مشر اسد رضا د مارچ په 10 په شوه کې خبریالانو ته وویل چې د یاد ګیس څخه د کال په سر 215 میلیونه ډالر زری مبادله ترلاسه کوي. د کمپنۍ مشر زیاته کړې ده چې د یادو ذخیرو څخه ګیس قامی ګریډ ته د رسولو لپاره د پایپ د غځولو 70% کار سرته رسیدلی دی. بلخوا په شمالي وزیرستان کې خلک غوښتنه کوي چې د دوی سیمو ته هم د ګیس پایپونه وغځول شي او په دغه پروژه کې د ورته روزګارونه ورکړل شي. په دغه اړه پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې یو سیاسي او ټولنیز فعال سید انور داوډ وویل چې وزیرستان ته له دې پروژو څخه خاصه ګټه نه ده رسیدلې.
پیپمند چار لگیا دو پنجاب تا پیپینا غزول کیری خود بد مرغ دے وزیرستان ی وکر تا یا سپر پیپ نہ غزول شوا. وزیرستان الریڈی ډیر زیات سفر شوا دا زوانون بے روزگار دی بار ملک تا مزدری پسیسی او پیلی ترجمند دا گیس دے وزیرستان خلق تا ویر کو.
بلخوا د کمپنۍ چارواکي وایي چې شوه کې د ګیس د پاکولو پلان پرانستی دی او د سیمې 900 تعلیم یافته ځوانانو ته پکې روزګارونه ورکړي دي. پولیس وایي چې ناپیژندل شو وسلوالو د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې یو ځایي وګړي وجلې او تښتېدلې دي. د میرامشاه پولیس تانې یو چارواکي محمد عمر خان مشالیډو ته ویلي چې پرون د میرامشاه سپلګ سیمه کې وسلوالو د ملول خان په نامه یو ځایي وګړي په هدفي برید کې وجلې دي او په تیښته کې بریالي شوي. د پولیسو په وینا د مارچ په 8 نیټه هم میرالی هرمز اډه کې وسلوالو په یو ځایي مشر ملک ابراهیم په ډزو واجه چې پر ضد مقدمه درج شوې او پلټنې روانې دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 13 پیښه ده چې خلک یې د سیمې د امنیت په اړه نور هم اندېښمن کړي دي. ځایي خلکو د بدامنۍ خلاف وخت په وخت احتجاجي مظاهرې هم کړي دي او له حکومت یې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. بلخوا امنیتي او انتظامی چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دي او د وسلوالو پر ضد یې کاروایي روانې کړي دي. پیښور های کورټ د سنی اتحاد کونسل لغه درخواست رد کړی دی چې د ښځو او اقلیتونو د ځانګړیو څوکیو په اړه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د پریکړې پر ضد عدالت ته وړاندې کړی وو. د روانې میاشت په پیل کې د انتخاباتو کمیشن پریکړه وکړه چې سنی اتحاد کونسل د ځانګړیو څوکیو حق نه لري، ځکه چې د دغې لپاره کمیشن ته کوم فیرس نه دی ورکړی او ادعاوی قانونی نیمګړتیاوی لري. پاکستان تحریک انصاف چې اوس په سنی اتحاد کونسل ورګټ شوی دا پریکړه غیر آئینی بللې وه. د مارچ 16 نیټه د پیښور های کورټ 2 کسیز بینچ د مخصوصو څوکیو لپاره نومول شوي وګړي د سوګند پورته کولو نه منع کړي وو. وروستو یو 15 کسیز بینچ دا پابندي د مارچ تر 13 نیټې پورې وغځوله. د مارچ په 13 د اوریدنې پر مهال د پاکستان اټارنی جنرل منصور عثمان اوان او د انتخاباتي کمیشن وکیل سکندر بشیر مومن په خپلو دلایلو کې وویل چې یو ګوند ته مخصوص څوکۍ هغه وخت ورکړل کېدی شي چې کله یې جنرل سیټ یا څوکۍ ګټلې وي. سنی اتحاد کونسل د پېښور های کورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته د خواست کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د مالی وزارت او د پیسو نړیوال صندوق یو پلاوی د 3 بلیون ډالر پور لپاره دوهمه او وروسته کتنه پیل کړه. د وزارت پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه په خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان لپاره د ایم ایف د مشن مشر ناتن پورټر په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د خزانه د وزیر محمد اورنګزیب سره د دوهمې کتنې لپاره خبرې اترې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې کتنه کې د دواړو لورو د مالی پیاوړتیا په برخه کې د حکومت د هڅو، ساختماني اصلاحاتو، د انرژي د سکتور د پیاوړتیا او د حکومتي ادارو د انتظام په اړه باندې خبرې کړې دي. او د غزې د روغتیا وزارت ویل دی چې پرون د غزې په تړانګ کې د اسرایلو په دوو جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 29 فلسطینیان وژل شوي دي. دوی د غلطه د مرستو په انتظار کې ولاړو. د حماس تر واکمنۍ لاندې د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي چې په لومړۍ پیښه کې د غزې په مرکزي برخه کې په یو کیمپ کې د مرستو د ویش په یو مرکز هوایي برید کې 8 تنه وژل شو. د غزې د روغتیا وزارت زیاته کړې ده چې وروستو د غزې په شمال کې په یو چوک کې د اسرایلو په ډزو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او تر یو نیم سل زیات ټپیان شوي دي. د وزارت په وینا دا کسان مرستندویه لاریو ته په انتظارو. د اسرایل فوج په یو بیان کې د مرستو په مرکزونو بریدونه رد کړي او دا راپورونه دروغ بللې دي. په بیان کې راغلي چې د اسرایل دفاعي ځواکونه پیښه په داسې بشپړ ډول ارزوي چې دا یې حق لري. په بیان کې د اسرایل فوج د رسنیو څخه غوښتنه کړې ده چې ورته کار وکړي او یوازې په معتبرو معلوماتو تکیه وکړي. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان کې د ګیسو نوې ذخیره موندل شوې دي، خو ځای خلک غوښتنه کوي چې د سیمې وسایل دی لومړی هغوی ته ورکول شي.
نن هم د شمالي وزیرستان چې کوم د ګیس پیپ لاین دی هغه پنجاب ته ورسېدو. متځایي ولسته د شمالي وزیرستان هغه ته یو پټم نه دی ورکې شوی.
په خبر پرنخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف پر غوڅ اکثریت سربیره هلته په کابینه کې ځینې څوکۍ غیر منتخب کسان ته سپارل شوي دي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د دې اقدام تر شا نول ناملونه پټاګ کوي.
روان چې څومره نظام دی نو هغه په دې دی چې یا زبانی شهادت دی او یا زیات نه زیات چرته د دوو کسو ترمنځ یو کاغذ لیکل شوی وي.
په ډیره بخښنه سره د خیبر په ګډون د قبایلي زلو ولس له حکومت د مزکو د ریکارډ جوړول غوښتنه کړې وه او تاسو په غاړه د یو وکیل خبرې واورېدلې. اخوا بیا د خیبر پښتونخوا کې په کابینه کې د غیر منتخب کسانو پر اخیستلو باندې ځینو شنونکو نیوکې کړې دي.
استخباراتي ادارې د پاکستان وسکری قوتونه سکوم دي، دوی غواړي په سیاست کې د دوی برخه وي او دوی کوم مفادات دي په ملک کې دا سیاست ته اړخ نه دی، هغه تحفظ وشي.
پر دې سربېره پر روان خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سرویس. زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم اوریدلای شئ. اوس راځو لمړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، په داسې حال کې چې ماړی پېټرولیم کمپنۍ وایي په شمالي وزیرستان کې د ګیسو نوې ذخیره موندلې دي، ځای خلکو ویلي چې نور سبوته د ګیس تر ولکولو وړاندې لمړی باید هغوی ته دغه سہولت ورکړل سي. ځای خلک زیاتوي چې ځوانان بیروزګار دي او سیمه کې رواني بېقراري اقتصاد اغیزمن کړی دی. بلخوا چارواکي وایي چې د یاد ګیس څخه پاکستان د کال پر سر 215 میلیون ډالر ترلاسه کوي. د ماړی پېټرولیم کمپنۍ چارواکو زیاته کړې چې په شمالي وزیرستان کې د ګیس د پاکولو په پلانټ کې د سیمې 900 ځوانانو ته روزګارونه هم ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر کوي.
د یادې کمپنۍ چیف آف سټاف صدرزاده د مارچ په 10مه شوه کې خبریالانو ته خبرو کې وویل چې د یاد ګیس نه سالانه 215 میلیون ډالر زر مبادله بچت کیږي. ماڑی پیٹرولیم کمپنی شمالی وزیرستان کے دا تیل و گیس موندلو کار کوي. لومړی پښوا او اوسی رزمک ډویژن کې هم د تیل و گیس موندلو کار پیل کړي. د کمپنی چیف پوینا د یاد گیس نه پایپ لاین غځولو او کامی گریډ ته دغه شاملولو او یا 20% نه زیات کار سر ته رسیدلې. خو ځایی خلک بیا ګیلمن دي چې وزیرستان کې کسومره هم مدنیات راوځي خو ځای ولس ته ګټه نه دی رسېدلې. نمیرام شاه اوسېدونکې سیاسي او ټولنیز فعال سید انور داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د کا پر لوی ذخیرې دي، د ګیس او پېټرولو ذخیرې راوځي، خو پایپ لاین یې پنجاب ته غځول کیږي.
په شمالی وزیرستان چې کاپر، کرومایټ او معدنیات شته، خو د بد مرغه ایسا پیر شمالی وزیرستان خلک ته د هغې هغه شی فایده نه دوی رسول شوې، څرنګه چې په چار دو په پیپې مندې چار لګیا دو پنجاب ته پیپی نه غځول کیږي، خو د بد مرغه د وزیرستان یو کېرته یا ایسا پیر پیپ نه د غځول شوه. وزیرستان آلریډی ډېر زیات سفر شوه ده، ځوانون بېروزګاره دي، بار ملکې ته مزدیری پسې سي، خو پیلی ترجیح مندې دا ګیس د وزیرستان خلک ته
د شونه غزیدون کې ګیس پایپ لاین چې پنجاب میاولی تر سوون کې دی، د دې زید بکا خیل بنو او خواوشا کې زایو لس په وار وار احتجاجونه هم وکړل. د لاین غزولو کار یې وخت په وخت بند کړی. دوی دریز وو چې لومړی د ځایي خلکو ته ګیس ورکړل شي، خو د کمپنۍ چارواکو په وینا د پایپ لاین غزولو کار 3% مکمل شوی دی. د شمالی وزیرستان یو بل اوسېدون کې امید رضا وایي چې سیمه د قدرتي وسایلو ډکه ده، خو په اختیار نه لري. نن هم په 24 ساعتونو کې 2 ګنټه بجلی هم نه موندوي.
نن هم د شمالی وزیرستان چې کوم د ګیس پایپ لاین دی هغه پنجاب ته ورسېدو، ځایي ولس ته د شمالی وزیرستان هغه ته یو پټ هم نه دی ورکړی شوی. بدبختانه از مست وطن کې چې کومه دهشتګردي ده یا دهشتګردي ده ډېر وخت نه په موږ باندې راته پلې شوې ده، او بلې خوا ته از موږ وسایل دي په دې باندې مستقبل اختیار نه ملاويږي.
خو د ماړي پېټرولیم کمپنۍ چارواکي اسد رضا خبریالانو سره خبرو کې وویل چې د غلطه شوه کې د ګیس د صفایي پلانټ هم لګول شوی. 900 ځایي تعلیم یافته کسانو ته د روزګار موقع جوړې شوې، نور ځوانان به هم ورسره په روزګار شي. د میرام شاه محمد خیل په مقام د فوز انجینیرینګ شعبې FWO په نگرانی کې د چینی و کمپنۍ د کا پر راوستلو کار کوي. د پخوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټی مدنیاتو ډایریکټر یا کوپشا 2012 کال کې مشال ریډیو سره یو مرکه کې ویلی ول چې شمالی وزیرستان بویا شینکی کې 45 کیلومیټر اگر چا پیر سیما کې 1.5 میلیون ټن کا پر پروت دی، چې اوس د FWO په نگرانی کې هغه راویستل پیل شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
از موږ غلا مشال رادیو سخوري اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور په مشرۍ د هغې صوبې په نوې کابینه کې د اطلاعات او خزانه دوه مهمې څوکۍ د منتخب غړو پر ځای غیر منتخب کسان ته سپارل شوې دي. دا کسان د وزیر اعلی د سلاکارانو په توګه په کابینه کې شامل کړل شوې دي چې د ځینو خلکو لخوا یې نیوکې راپارولې دي. د سیاسي چارو شنونکو وایي چې د پاکستان په حکومتي نظام کې د غیر جمهوري قوتونو اثر مخ په زیاتېدو دی، نو ځکه په حکومتي کابینو کې غیر منتخب کسان ته ځای ورکړل شوی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په نوې صوبایي حکومت کې د اطلاعاتو محکمه یو ځل بیا بیرستر محمد علي سیف ته سپارلې شوې ده، او د خزانه محکمه مزمل اسلم ته سپارلې شوې ده، او دا دواړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي نه دي بلکې د وزیر اعلی د مشیرانو په توګه د خیبر پښتونخوا په کابینه کې شامل کړي شوې دي. اوس پښتنه دا ده چې ولی په انتخاباتو کې د اسمبلی د منتخب ممبرانو په ځای غیر منتخب کسان په کابینه کې ذکر شوی دي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي په حکومتي کابینو کې غیر منتخب خلک د مقتدر قوتونو د لاسوهنې د لارې ذکیږي.
په حقیقت کې خدا غیر منتخب کسان په کابینه کې شاملولو او د وزیر په توګه د مشیر په توګه زما دا خیال چې دا د عوامو د منډیټوم توهین دی، او سره سره دا چې کوم منتخب شوي خلک دي دا غي هم حق تلپی ده. دا نری پکار پکار دا ده چې هر سیاسي ګوند دا چې خلکو له ټیکټونو ورکی چې هغه په خپل پېشه کې یا په خپل پیړ کې ماهرانی، نو دا بډې راخی، او کله کله دا ضرورت خو راځي. خو زما اندازه دا ده چې دا ضرورت یا د غیر ملکی دارو راځي یا د پاکستان د استخبارات راځي، د اسټابلیشمنت چورته مونږ وای دا غیر راځي.
په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي په پاکستان کې په جمهوری نظام کې د غیر جمهوری قوتونو اثر مخ په زیاتېدو دی، نو ځکه په حکومتي کابینو کې هم د غیر منتخب خلکو اهمیت زیات شوی دی.
دا صفا صفا خبره ده چې ریاست حکومت دا یو هایبرید نظام ټاکل ده او غیر جمهوری قوتونه هغه استخباراتي ادارې د پاکستان او عسکري قوتونه حکومت دي. دی غواړي چې په سیاست کې د دوی برخه وي او دوی څه کوم مفادات دي په ملک کې دا د سیاست اړخ نه د هغې تحفظ وشي، نو دوی کوشش کوي چې نه صرف وزیر اعظم وزیر اعلی د خپلې مرضۍ راولي، بلکې هغې سره هغه سره خلک هم د خپل مرضی شامل کی، یعنی اغه خلق اغه ویان سکوم دی سکم سټ حکومتونو کی ایوازل بیا راغلو.
په پیښور کې په سیاسي او حکومتي معاملاتو نظر لرونکو خبريال فدادل وای د اعلی وزیر سره د قانوني اختیار هم شته چې د خپل سیاسي ګوند د منتخب غړو ترڅنګ غیر منتخب تکنیکی ماهرین هم په کابینه کې د صلاحکارانو یا خصوصي معاونینو په توګه شامل کړي.
باقاعده آئین اور قانون لیتا حکومتونو ته اجازت ورکړی دی چې په کابینټ کې دومره گنجائش ته لکه اوس زمونږ د خیبر پختونخوا کې تاسو مثال والی، نو دلته 15 فل منسٹران اغه نه زیات منسٹران نشي کېدای، او شپاړسم به وزیر اعلی وي، داسې 15 مشیران ټاکل شوي دي. اوس کومه د خیبر پختونخوا خبر وکړو او مثال واخلو صرف د خزانه د وزارت، نو چې کوم ماهر وو یا چې د چا تجربه وا تیمور سلیم جګړه اغه خو الک نشو، نو بیا دی مزمل اسلم راوستو د کراچی نه چې د وفاقی سطح باندې ترجمان هم پاتې شوی دی.
د مارچ په شپږمه نیټه د خیبر پښتونخوا 15 صوبایي وزیرانو سوګند پورته کړی وو، خو بیا 15 صداکاران او سلور خصوصي معاونین هم د خیبر پښتونخوا په کابینه کې ذکر شوي وو، او د اطلاعاتو او خزانه مهمه محکمې غیر منتخب غړو بیرستر محمد علي سیب او مزمل اسلم ته سپارل شوې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو ښاوري. پېښور های کورټ پرون د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوند سنی اتحاد کونسل هغه درخواست رد کړ چې په کې له عدالت غوښتي ول چې د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره د ښځو او مذهبي لږکیو ځانګړي څوکۍ هغوی ته ورکړل سي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سنی اتحاد کونسل ته دغه څوکۍ نوې ورکړي او دا یې په نور سیاسي ګوندونو کې ویشل وي. پاکستان تحریک انصاف چې اوس په سنی اتحاد کونسل کې ورګډ شوی ویلي چې د دې پریکړې پر ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي. په دې اړه نور حال شبیر احمد جان راکوي.
سنی اتحاد کونسل د الیکشن کمیشن هغه پریکړه پر ضد پېښور های کورټ کې خواست کړو، کوم کې چې کمیشن دوی ته په دې بنیاد دغه مخصوص څوکۍ ورکول نه انکار کړو چې کنه دوی انتخابات وړاندې خپل لیست الیکشن کمیشن کې نه و جمع کړي او یا د پټې پټاکونو کې هم برخه نه واخسته. د پېښور های کورټ وکیل شبیر حسین وګیانی وایي د های کورټ دا پریکړه د آئین او د الیکشن کمیشن د قانون مطابق ده.
زه دا یم چې دا به د پی ټی آی وکیلانو صاحبانو ته د پی ټی آی رهنماګانو ته هم پته چې دا یو سی فیصله شوی ده، او بلغي ته به پتی چې زمونږه لکه د پی ټی آی والا کیس دا ډیر په کمزوري فوټینګ باندې دا سٹارټ نه غلطي دی دا کړی دی چې دا کم محسوس سټونه دی دا پارلیماني پارټي ته ورکړ کی، او د دې چې کم سنی اتحاد کونسل دی دا پارلیماني پارټي نه سیاسي پارټي ده او پارلیماني پارټي نه، او واحد د یو پوینټ ډیر دی د دې درخواست د خارجي دوه لپاره چې څنګه نن خارج شو، اگر چې دې ته دا پته و چې دا پارلیماني پارټي نه دی ته دا پته و چې دې د محسوس سیټونو لپاره لیستم نه دی جمع کړو دي ته دا پته و چې دي ته محسوس سیټونه نه ملاويږي.
دا چې د دې پریکړې بعد پاکستان تحریک انصاف په پارلماني سیاست سره ډول اغیز وغورځيږي، نو په خبر کې خبريال او شنون کې لحاظ لوي چې په سیاسي توګه په پاکستان تحریک انصاف ته ډیر غټ ځان داسې ورسي چې د مخصوص سوکونه سربېره د سنټ سوکونه به هم به برخه پاتې شي.
په آئینی توګه خدا د سنی اتحاد کونسل یا د پی ټی آی حصہ جوړيږي، خو په قانوني توګه باندې پاکستان تحریک انصاف پر لپسې غلطیاں وکړو ځي غلطی نه وکړي چې دا غي د لاسنن فیصله هم دا هوی خلاف را لاله. د دې فیصلې راتلو سره سنی اتحاد کونسل یا پی ټی آی که یو وخت د قومي او صوبایي سملې په مجموعي توګه په ملک کې د 78 نشستونو نه محروم شو، نو بل لړخته د دې فیصلې په تناظر کې هغه صرف په خیبر پختونخوا کې د سېنات د 93 تر 94 نشستونو پورې محروم شو، نو دا د هغه نقصانات چې کوم فیصلې پاکستان تحریک انصاف په اوجلت کې کړې دي. سیاسی سیاسی فیصلی نه دی کړی او فیصلی چې کوم دی هغوی د سیاسي په باندې قانوني کړی دی، دغه د لاسغوی ته مشکلات.
خو بیا پاکستان تحریک انصاف د الیکشن کمیشن دغه پریکړه غیر آئینی او غیر قانوني او د خپل ځان سره زیاتی بللې وو، او په دې وجه دی پیښور های کورټ کې خواست کړو تکم په وجه چې پیښور های کورټ په مخصوص سوکو ټاکل شوی کسان تر 14 مارچ سوګند پروتوکول نه منی کړی وو. د پاکستان د آئین او الیکشن کمیشن قانون تر مخه په قامی سمله کې د زنانو مخصوص سوکې شپېته دي، د اقلیتو پکې لس، دغه ډول شپږ شپېته پنجاب اسمبلی کې، یو کم دیرش په سند کې، شپږ ویش په خیبر پختونخوا کې، او یولس په بلوچستان صوبه کې دي. چې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته سنی اتحاد کونسل نه علاوه په نورو ګوندونو ویشل شوي دي، چې پکې زیاتره برخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او د پیپلز ګوند رسېدلې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
از موږ غل مشال رادیو خبري اوس زو د پاکستان د وی موضوع پر لور. د بشری پرمختیا په اړه د ملګرو ملتونو پر راپور کې ویل شوی چې پاکستان روان کال د بشری پرمختیا په شاخص یا انډیکس کې د یو سل نیوي هیوادونو په لیست کې پر یو سل یو شپیتم ځای پاتې دی. دا د 2023 کال څخه یو څه شوالی شي، کله چې پاکستان د 0.54 پوینټونو سره پر یو سل څلور شپیتم ځای وو. کارپوهان وایي چې بشری پرمختیا د تعلیم او روغتیا له ودې سره تړلې ده. پاکستان په دغه میدانونو کې پوره سرمایه‌کاري نه ده کړې. د دې راپور د تیارولو لپاره د هر هیواد روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته کتنه شوې ده. په دې اړه نور معلومات شاهین بنری راکوي.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د کال 2023 او 2024 لپاره په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان د بشری پرمختیا په مزل کې د یو سل یو نوی هیوادونو په فیرس کې په یو سل یو شپیتم ځای پاتې دی. د بشری پرمختیا د انډیکس په نامه دا راپور د مارچ په 14 خپور شو چې وایي د بشری پرمختیا په حواله سریلانکا په 3 اویایم، بنگلادیش په 129، هندوستان په 132، او افغانستان په سیمه کې په 138 ځای کې دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پرمختیایي اقتصاد د چارو پو ډاکټر کریم خان وویل چې پاکستان تر کومه حکومتي او غیر ضروري دفاعي خرڅونه نوي کم کړي، نو د تعلیم، صحت او خلکو د ژوند ښه کولو په پروژو سرمایه کاری نشي کولی.
اشرفیا خرچي کمول، د ګورنمنت خرچي کمول، زه دا وایم چې ایون د ملټری چې کم نام کمپلیټ بجټ ته پاغه باندې چې کوم نظر ثاني پکار دنو چې یو زمون بجټ کې خساره کم شي، نو دی به دا فائدہ وشي چې موږ به فاندز چې کوم ډیولاپمنت سپینډینګ دی په اډوکیشن باندې یا په هیلث باندې یا چې کوم د نور سوشل پروټیکشن باندې هغه ته بل ریلیز کړی شو، چې یو موږ ایکسپورټس باندې چې کوم دنو کوشش وکړو دا سیوا شي، او دوی مدار چې مخ خپل مارکیټ کم چې ګلوبل فرمز دی هغه ته چې کوم دنو اوپن کړو چې انویسټر راشي، نو ممکن نه زمو چې کوم دی وخت کې معاشي مسائل دې داخل نشي.
په راپور کې راغلی چې د کورونا وبا، ماحولیاتي بدلون او یوکرين کې روانې جګړې د بشري پرمختیا نړیوال سفر اغیزمن کړی دی، او د مالدارو او غریبو هیوادونو ترمنځ واټن زیات شوی دی. راپور چې په کال 2023 کې د ترسره شو پرمختګونو یادونه هم کوي، وایي چې غیر مساوي پرمختګ تر ټولو بېوزله شاته پاتې کوي، نابرابري زیاتوي او نړیوال سیاسي تقسیم ته لمنه وهي. په دغه اړه د بشري حقوقو یو فعال عمران ټکر وایي چې په پاکستان غوندې هیوادونو کې د ترهګرۍ او سیاسي بېقرارۍ له کبله د تعلیم او روغتیا څانګو ته پاملرنه نه کیږي، او لویش میر ماشومان د زده کړو په ځای مهنت مزدوري ته مجبور دي.
د وسایلو د کمی په وجه، د دهشتګردۍ په وجه، یا سیاسی عدم استحکام راغلی دی، نو دا یې په وجه باندې زمونږ ترقی چې کوم ده په هیومن ډیولپمنټ کې هغه په تعلیم په مت کې نه ده شوی. اوس هم زمونږ په ملک کې تقریبا 2.5 کروڑ ماشومان چې دي، نو دا سکول تلو په عمر کې دي، سکول ته نه ځي. د خیبر پختونخوا په یو وړه صوبه کې تقریبا 5 لک ماشومان چې دي، نو هغه سکول ته نه ځي، په کومو کې چې 80% د جینکو شمیره ده.
کارپوهان وایي چې د نړیوال معیار تر مخه باید یو هیواد لږ تر لږه د خپل اقامي آمدن 40% تعلیم ته ورکړي، خو پاکستان د خپل جی ڈی پی یوازې 1.5% په تعلیم لګی چې ډیر کم دی. په دغه اړه د اقتصادي چارو یو شنونکي ډاکټر غلام سمد وایي چې پاکستان د نړیوالو مالیاتی ادارو نه کمې پانګې ترلاسه کوي، په سمه توګه نه کاروي او د هیواد په وګړو د قرض بوج ورځ تر ورځ په زیاتېدو دی او اقتصادي وضع خرابه شوې ده.
زموږ پرایورټی چې کوم ده هغه د دې نه ده ښکاري چې په هیلث او ایجوکیشن دی نه او د هیومن ډیولپمنټ انډیکس چې کوم دی چې د دې د دوه بنیادی ستونه دي، مطلب تا سره ایجوکیشن دی تا سره هیلث دی. نو که ته بیا خپل لایف ایکسپیکټنسی ته وګوره چې ته په هیلث کې انویسټمنټ نه کوې، نو ماشومان به ستا سټنټ پیدا کیږي، هغوی به د هیلث ایشوز وي، هغوی به چې کوم دی نو کله مزغو سره کمزور شي نو تعلیم به نشي حاصلولی، لیبر مارکیټ کې به خپل پرفارمنس نشي کولی، د هغوی اوورآل افیشنسی به کمه راځي. نو دا چې بیا ورسره تړلې خبرې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري پرمختیا انډیکس هڅه کوي چې د اقتصادي او غیر اقتصادي عواملو پر بنسټ د یو هیواد د سوکالۍ د کچې اندازه ولګي. په غیر اقتصادي عواملو کې د ژوند اټکل او تعلیمي لاسته راوړنې شامل دي او اقتصادي عوامل د هیواد د خالص قامی آمدن پر اساس اندازه کیږي. د یادونه وړ ده چې د بشري پرمختیا په حواله سویټزرلند، ناروې، آیسلند، هانګ کانګ او آسترالیا د دغه فیرس په سر کې ولاړ دي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري په داسې حال کې چې په خیبر ضلع کې د مزکو د ملکیت ریکارډ نسته، د مزکو پر سر د بیلابیلو قانونو ترمیانز لانجی او تربګنې ډیر سوي دي. ځای خلک وایي چې باید حکومت د مزکو ریکارډ جوړ کړي او د ځای جرګو لاري د شخړو د هواري لار راوباسي. بلخو د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د امریکا د مرستندوی ادارې په مرسته په قبایلی ضلع کې د مزکو د راجستر کولو کار پیل کړی، خو د دې کار سرته رسول وخت اړتیا لري. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر په باړه تحصیل کې د بلدیاتی حکومت تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردای مشال ریډیو ته وایي چې په قبایلی ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له امله زیاتره لانجې جوړې شوې.
مخکې وخت کې به چې کومې ځمکې خرڅېدم بس آسې په سپین کاغذ باندې د شټام پیپر انډې روسو راوتو، هغه انتقال او غیره سیستم خو د سره په فاټا کې تقریبا شته نه تر باجاوړ نه وخت تر وزیرستان پورې. نو دغه ورځ باندې د قوم ملک دین خیل او قوم کمر خیل په دې باندې دغه لنجر روانه وه. خو بیا پکې الحمدلله سیاسي ګوندونو مشرانو علاقي مشرانو منتخب نمائندګانو یو کردار ادا کو او تر 30 اپریل پورې پاره کې مونږ تیګه کې خل امید ان شاء الله اختر نه بعد پاره کې فورن جرګه شروع کیږي. عدالتونو نه خلک مایوس دي ځکه عدالتونو فیصله کوي نه، جرګه سیستم هم هغه شانتي مضبوط سیستم نشته. جرګه چې کم جرګه باز دي بس دا غین هم خلک صفه خبره تنگ دي. نو دغه شانتي مونږ دی په یو سوچ یو چې داسې یو ټوس اقدامات د علاقې په باندې اوچت کړي شي چې داسې یو جرګه سیستم جوړ شي چې بس کا لګ وخت لګي کډېرو خلګي
قانون پوه ایڈوکیٹ فرهاد پردی وای چې عدالتونه شواهد غواړي او اوس په نو زمشو قبایلی ضلعو کې د عدالتي نظام لاندې د خلکو ترمنځ د ځمکو فیصلې کړل ډېر مشکل کار دی.
سول پروسیجر کوډ شته دی، د هغې دلته قانون شهادت شته دی، د هغې دلته لینډ ریوینیو ایکټ شته دی. نو دغه ټول چې کوم مجوزه طریقہ کار دے پدے قوانینو کې نو داغه مطابق دل تبیخی غا ریکارڈ نشتا یا غا ثبوتونه خلکو سره نه وي. بهر کې فهمدادا چې روان چې سمره نظام دی نو هغه پدې دي چې یا زبانی شهادت ته یا زیات نه زیات چرته د دوه کسو ترمنځ یو کاغذ لیکل شوی وي یا بیا بیخی زیات چې دی نو چرته جرګه مرکه شوی وي په هغه کې سلیکل وغیرہ وي. نو په دغه باندې اکتفا کیږي.
د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا تیر صوبایي حکومت په 2023 جولای کې د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی په مالی مرسته په قبایلی ضلعو کې د ځمکو د رجسټر کولو یوه پروژه پیل کړې او دې پروژې لاندې به د خیبر پښتونخوا حکومتي کمیشن په قبایلی ضلعو کې د کومونو ترمنځ بریدونو معلومولو شاملات یو شخصي زمکو تایون وکړي او په دې باندې په ځنې ضلعو کې کار پیل شوی. په 2013 کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او هلته اوس د پولیسو او عدالتونو نظام ورغځېدلی. خو د دې باوجود بیا صوبایي حکومت هلته د ایډی آر په نوم پکې د مشرانو کونسلونه جوړ کړي او په هره تاڼه کې بیا د ډی آر سي په نوم مصالحتي شوراګانې هم جوړی کړي او قانوني حیثیت یې ورکړای او فریقین کولای شي چې په خپل خوخه د عدالتونو پر ځای خپل مقدمه د شوراګانو ته یوسي او د جرګو لارې احوار کړي. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
زما ژغله مشال رادیو څخوري په خیبر پښتونخوا کې او په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې د مهم خبرونو لنډیز به یو ځل بیا له شاهین بنیر څخوارو.
د شمالي وزیرستان ولز غوښتنه کړې ده چې ځایي خلکو ته د تیلو او ګیسو د موندلو په پروژو کې روزګارونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې دا چې د ماړی پیټرولیم کمپنۍ چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په شیوه کې د قدرتي ګیس نوې ذخیرې موندلې دي. بلخوا د کمپنۍ چارواکي وایي چې شیوه کې د ګیس د پاکولو پلان پرانستې دی او د سیمې 900 تعلیم یافته ځوانانو ته پکې روزګارونه ورکړي دي. پولیس وایي چې ناپیژندل شو وسلوالو د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې یو ځایي وګړی وژلې او تښتیدلې دي. د میرامشاه پولیس تانې یو چارواکي محمد عمر خان مشالیلو ته ویلي چې پرون د میرامشاه سپلګ سیمه کې وسلوالو د ملول خان په نامه یو ځایي وګړی په هدفي برید کې وژلې دی او په تښته کې بریالي شوي. دا پروان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 13 پیښه ده چې خلک یې د سیمې د امنیت په اړه نور هم اندېښمن کړي دي. پېښور های کورټ د سنی اتحاد کونسل هغه درخواست رد کړی دی چې د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو څوکیو په اړه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د پریکړې پر ضد عدالت ته وړاندې کړی وو. سنی اتحاد کونسل د پېښور های کورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته د خواست کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د مالی وزارت او د پیسو نړیوال صندوق یو پلاوی د 3 بلیون ډالر پور لپاره دوهمه او وروسته کتنه پیل کړې ده. وزارت پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه په خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان لپاره د ایم ایف د مشن مشر ناتن پورټر په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د خزانه د وزیر محمد اورنګزیب سره د دوهمې کتنې لپاره خبرې اترې کړې دي. او د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې پرون د غزې په تړانګ کې د اسرایلو په دوو جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. دوی د غلطه د مرستو په انتظار کې ولاړو. د اسرایل فوج په یو بیان کې د مرستو په مرکزونو بریدونه رد کړي او دا راپورونه دروغ بللي دي. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. او تاسو پام د نړیوال راپورونو پر لور راګرځوم. د بشري حقوقو د ډلو ترڅنګ امریکا او ملګرو ملتونو هم د هند د تابعیت د هغه تعدیل سوی قانون په اړه اندېښنه شولې چې له مسلمانانو پرته د هیواد د کډسو نور مذهبونو پیروان ته تابعیت ورکوي. ملګرو ملتونو ویلي دغه قانون ماهیت تبعیض اړخ لري او امریکا د تطبیق پر څرنګوالي اندېښنه شولې او ویلي دي چې د قانون لمخې د ټولنې د ټول وګړو پر وړاندې مساوي چلند د ډیموکراټ ټولنو یو مهم اصل دی. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هند تابعیت د تعدیل شوی قانون په اړه چې د مارچ له 12 اجرایی بڼه خپله کړې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تطبیق پر څرنګوالي یې څارنه کوي. د دې وزارت یو وین رویټرز خبري اژانس ته په یو استول ایمیل کې ویلي چې مذهبي ازادۍ ته درناوی او د قانون لمخې ټولو ټولنو سره مساوي چلند د ډیموکراسۍ بنسټیز اصل دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر هم پر دې قانون اندېښنه ښولي او ویلي دي چې د هغه بنسټیز ماهیت تبعیضي اړخ لري. د دې کمیشنر یو وین ویلي دغه قانون د هند نړیوالو بشري حقونو له مسؤلیتونو څخه سرغړونه ده. رویټرز خبري اژانس راپور لمخې دغه ویان چې نوم یې په راپور کې نه دی ښودل شوی همدارنګ ویلي چې دفتر یې څېړنه کوي چې آیا د دغه قانون اجراءات د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سر خوري که نه. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان او امنیسټي انټرنیشنل ویلي وو چې دغه قانون چې د هند حکومت د دوشنبې له ورځې راهیسې د تطبیق وړ ګرځولی له مسلمانانو سره تبعیضي چلند کوي. خو د هند حکومت دغه اداره د وی او وای دغه قانون ته اړتیا ځکه و چې د هغو لګکیو لاسنیوی وکړي چې په ګاونډیو اکثریت مسلمان لرونکو هیوادونو کې ځورول کیږي. په واشنگټن کې د هند سفارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د هند تابعیت د ترلاسه کولو پروسه د ټولو لپاره که هغوی په هر ملت ټولنې یا مذهب پورې تړلې وي یو شان ده، خو د تابعیت تعدیل شوی قانون د هغوی لپاره ځانګړی شوی چې ځورول شوي او بې وطنه دي او له مخکې هند ته راغلي دي. خو د راپور لمخ د قانون د هند تابعیت اخستو پروسه د هغو غیر مسلمانانو لپاره سنوي چې له 2014 میلادي کال مخکې هند ته کړه شوې دي. د یادونه ده چې له افغانستان په وروستیو کلونو کې په تیره پر دې هیواد طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته په زرګونو افغان هندوانه او سکان هند ته کړه شوې چې معلومه نه ده دغه قانون به د هغوی پر برخلیک څومره اغیز ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هندو ملت پال بهاراتیا جنتا واکمن ګوند د قانون د عملی کېدو لپاره داسې مهال هڅه کړې چې ټاکل شوې څو اونۍ وروسته په هند کې عمومي انتخابات ترسره شي. د مودی حکومت چې کله د قانون په 2019 کال کې تصویب شو د هغه تطبیق په دې خاطر وزنډو چې په نوې ډیلی او د هند په نورو برخو کې فرقی تاوتریخوالی پیل شول چې څو ورځې دوام وکړ. په دغو تاوتریخوالو کې په لسګونو کسانو وژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو هم دا رنګ اندېښنه ښودلې چې دغه قانون او د اتباعو د ملي راجستر طرحه کولی شي چې په هند کې 200 میلیونه مسلمانان له تبعیض سره مخ کړي. یو شمېر نورو لورو بیا دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې حکومت ښایي له هغو مسلمانانو تابعیت بیرته واخلي چې په سرحدي ایالتونو کې له اسنادو پرته اوسي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خبري د اروپای پارلمان غړو د هغه څه پاړه چې دوی په افغانستان کې بشري بحران او بشري حقوقونه بولي یو ور بیا سخت اندیشنه وشوده. د اروپا پارلمان پرون په افغانستان کې د بشري حقوقونو د وضعیت پاړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې اعدامونه او په ځنګړي ډول د ښځو خلاف تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. په دې نور تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د هغه څه په اړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه ګڼل کیږي پرون پنځشنبه د اروپایي پارلمان په کونډه کې له بحث وروسته یو پریکړه لیک تصویب شو. د اروپا پارلمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم لمنځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند محرومې کړي او د هغه اقدام دی چې د اروپایي پارلمان د غړو په وینا په جنسی کړاو او جنسیتي اپارټاید بدلی شي. طالبانو په خو ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمین دي. دوی هم دا راس ویلي چې تر واکلاندې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپا د پارلمان غړیو له طالبانو غوښتي چې په عمومي او ټولنیز ژوند په تیر بیا د زده کړو او کار په برخو کې نجونو او ښځو ته فوراً برخبر کړي. طالبانو په افغانستان کې له وخت تر لاسه کول وروسته په چیرو دوه کلونو کې لږ پښم ټولګي پورته جونې ل شوونځي او همدارس په هنتونه منه کړی دي. د اروپای پارلمان په پریکړه کې له طالبانو دا هم غوښتل شوی چې د اعدام علني سزا، وحشیانه زورول او کړول او په ځانګړي ډول د ښځو او قومي مذهبي اقلیتونو خلاف تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. د اروپا د پارلمان غړیو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د اروپایي اتحادیې هر راست تعامل یوازې د شورا له لوري د ټاکل شویو شرایطو او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینت د سپارښتنو پر اساس ترسره کېدی شي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
زموږ غل مشال رادیو خبري. افغان سوداګر وايي د پاکستان لوري د ترانزیت په لارو کې خندونه د دې سبب سوي چې هغه د ایران لارو ته مخه کړي ده. د دوی په وینا اوس افغان سوداګر اکثره سوداګریز مالونه د ایران له لارو هغه هیواد ته واردوي. دا به داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره پر پوله نوې نظام عملی کړی دی او چاته اجازه نه ورکوي چې د پاسپورت او ویزه پرته پر دغه لار تګ راتګ وکړي. د دې پرځت په چمن کې د سوداګرو احتجاجي ناست هم له تیر څو میاشتې راهیسې دوام لري. نور حال اسمت سروان راکوي.
افغان سوداګرو د پاکستان په ځای د ایران ترانزیتي لارو ته مخه کړی ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي سره لدی چې افغان سوداګرو د ایران لارو ته مخه کړی خو دوی د ایران په ترانزیت کې هم یو شمېر ستونزې لري. د پاکستان د لارو د متبادل هڅه لومړی د افغانستان د جمهوری حکومت په مهال وشوه. هغه مهال په لومړي وار د چابهار بندر په اړه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ موافقه لاسلیک شوه او هند حاضر شو چې پر دغه بندر 100 میلیون ډالر پانګونه وکړي. افغان سوداګر وای پاکستان هرڅه مو دروسته د دوی د مال د ترانزیت په لار کې خندونه جوړوي او بیا بیا خپل لارې بندوي. له همدې کبله د ایران لارو ته مخه کړې ده. شغله علي کوزای د پاکستان د لارو په ځای د ایران له ترانزیتي لارو څخه د افغان سوداګرو د کار اخیستو دلیل ته په اشاره وای.
تقریبا د غشپګو مشت مخکی او سلسله قیدات تکرای په کراچي کې په ترانزیت باندې لګول او هغه زمونږ د پاره ډیر طاقت پرسادی یو ته دا ټمونه خو بيخي بند کړو چې په دې لارو به نور اوري هغه ته نیگیټیټ لیس یا ممنوع مواد وای. نو اکثر تجارت زمونږ په هغه لارو بند شو. بعضی چې دی خوراکي مواد دی او بعضی شیان دی په هغه باندې بند ګارانټي او بعضی شیان برابر شو. اوس هم زمونږ مالونه چې راځي دوی وته مشکلات ایجاد دی مال نه راپریدي او کانټینر ولاړی په پیښور کې چې څو په ډیمریج او ډیټینشن زیات شي او موږ مجبور شو چې دا لاره خوش کړو. نو په دغه اساس باندې ایران ته مخه شوې ده. واقعا خبره ده چې زموږ تجارت د ایران سره د لارې نه ترانزیت زیات شوې ده. داخلي تجارت خو په هر صورت ترانزیت زیات شوې ده.
شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې وې چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی. شغله علي کوزای وای د ایران د چابهار له لارې تجارتي مالونه په منظم ډول نه انتقالېږي. بنان دوی مجبور دي چې ډیر مال د بندر عباس لارې انتقال کړي چې د چابهار په نسبت ډیر لري ده. د ایران د لارو د ستونزو په اړه وویل
هلوی مشکل زمونږ دا ده چې د ایران د لارې نه تاجرات دي مونږه ټیټینو شکوله بانکونو ته پیسې نشو دیدل. دا مالونه چې راوړو اولې به جبل علی ته راوړو او پس دا غینه به مونږ راوړو دغه بندر عباس یا چابهار ته. نو ایران سره زموږ تجارت زیات شوی دی او ورځ په ورځ سره د دې نه چې مصارف زیات دي د کراچۍ په نسبت باندې بیا هم خلک مجبور دي چې دغه لارې نه استفاده وکړي.
افغان سوداګر نواب امیرزای وایي کله چې بهار له بندره د استفادې لپاره پراته خندونه لري شي دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی. په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیبروس پورې ریل لار وغځوي چې دا پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لیست را لیست کې چټکتیا او اسانتیا راولي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
زموږ غلم مشال رادیو څخوري. اوس یو ځل بیا ځو پاکستان ته. د فبروري 8 مترام انتخاباته وروسته د پاکستان د نوی منتخب سي وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې غړو په رسمي توګه وزارتي چارې پیل کړې دي. خو په دوی کې ځینې داسې وزیران همسته چې ټاکنې د دې هیواد د سیاسي چارو پوهان حیران کړې دي. په دوی کې یو محسن نقوی او بل محمد اورنګزیب خان دي. دا د دوی پر ټاکل کېدو په هانو ولې حیرانی شولې د پښتنه عبدالحق کاکړ په خپل رپورت کې د چارو له پوهانو سره څېړلې ده.
کله چې د مارچ پر 11 نیټه د پاکستان په ولسمشری مانی کې ولسمشر آصف علي زرداری د وزیر اعظم شهباز شریف د کابینه له 19 غړو څخه سوګند اخیستی نو په قطار کې ولاړ په دغه وزیرانو کې ډیری پخوانی خو ځینې نوې چهرې وې. په نو کې محسن نقوی او محمد اورنګزیب خان هم ول چې په کابینه کې شامل ولې د شهباز شریف د حکومت د خپلواک فیصلو په اړه پښتنه راپورته کړي. محسن نقوی د پنجاب په خوانی نگران وزیر اعلی او چې په اوسنی کابینه کې ورته د کورنی چار وزارت او محمد اورنګزیب خان بیا د یو شخصي بانک مشر دی چې د پاکستان د مالی وزیر ټاکل شوی دی. د سیاسي چارو زیاتره پوهان وایي چې د شهباز شریف په کابینه کې د دوی موجودګي د دې خبرې ښکارندوی کوي چې پر حکومت یې د فوج اثر او نفوذ زیات دی. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویبپاڼه مدیر هارون رشید د مارچ پر 11 مشال ریډیو ټول چې محسن نقوی او اورنګزیب خان د استابلیشمنت نږدې کسان ګڼل کیږي د دې خبره دوی دواړو ته د دومرو مهمو وزارتونو ورکول معنا داده چې فوج واړی د پخوانی نگران حکومت تګلارو ته دوام ورکړي.
نگران حکومت او هغه کې ډیر وزیران داسي وچه هغه باندې تورو چې دوی د اسټابلیشمنت کسان دی او نو دا هغه تسلسل کې احکار دغه سي چې اسټابلیشمنت چې دی هغه نه غواړي چې ډرایوینګ سیټ نه وزي اوس هم کم طرف ته اوس دې معاملات روان کړی دي چې هغه کې څه خلل را نشي یو پی ټی آی سره د کوم مقابله شروع دا هغه کې هم تسلسل پکار دی معیشت سم نه دی نو کسان هم را وستل شي دي چې او رښتیا هغه دا چې پوسټونه چې کوم ډېر مهم پوسټونه دي هغه باندې اوس هم د اسټابلیشمنت چارج دی هغه موجود دی
کله چې به د انوار الحق کاکړ په مشرۍ پر پخوانی نگران حکومت د فوج د ګوډاګي حکومت تور پوری کېدلی نو د هغه د کابینه وزیرانو به دا بی اساسه تورونه بلل او ویل به چې دوی به طرف دي چې کار یې په هیواد کې شفافه انتخابات کول دي خو د فروری اتمی تر ټاکنو وروسته زیاتره ګوندونو تور پوری کړ چې په ټاکنو کې ټګي سوي ده خو انتخاباتي کمیشن وایي چې ټاکنی شفاف وي سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې د شاباش شریف اوسنۍ حکومت خپلواکه نه دی
لکه څنګه چې موږ دی انور الله کاکړ په مشرۍ کې د نگران حکومت لپاره کې ویلو چې دا د جنرالانو حکومت دی نو ترسي دا حکومت هم د اړتیا تسلسل دی دا وزیران چې دی دا راتار دی چې دواړو حکومتونو کې ډیر شوی دی او دواړو حکومتونو مماثلت ښکارا کوي
فوج د اوسنیو تورونو په اړه څه نه دی ویلي البته چې کله د عمران خان په مشرۍ پر پخوانی حکومت هم دغه سي تورونه پوری کېدل هغه وخت به فوج او خپل عمران خان دا تورونه ردول خو چې کله عمران خان لواک لري سو نو وی منله چې حکومت د فوج پخوانی مشر جنرال باجوا چلولې د اوسنیو تورونو په اړه د واکمن ګوند یو مخکښ او پخوانی وفاقي وزیر محسن شانواز رنجا د مارچ پر د لسمه مشالې ډول چې په کابینه کې د کسانو شاملول د وزیر اعظم شاباش شریف آئینی اختیار دی چې دغه خبره ورسره د فوج هیڅ کار نسته
نه داسې خو نسي کېدلی چې د پوځ خواهش دی وي یا دغسې کومه خبره کړې وي دا سل په سله د وزیر اعظم صاحب خپله فیصله وه او د پوځ له دې سره له سره کار نسته دا تاثر ورکول چې پوز په کلاس لري زما په خیال یو نامناسب خبره ده
خو د پاکستان د سیاسي چارو ځینې نور پوهان هم د محسن شانواز رنجا له دې خبرې سره اتفاق نه کوي د دوی په خبره محسن نقوي او محمد اورنګزیب خان ته مهم وزارتونه ورکول د وزیر اعظم شاباش شریف په خپلواک توګه د حکومت چلولو دریز کمزوري کړی دی
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زه پېښور ته د پېښور د پونتونونو پاسټلونو کې میز د کوونکی وای هلته ګرانی زیاته د چلوجې د میاشت خرچه هم زیاته سوي ده د غز د کوونکی زیاتره د خیبر پښتونخوا د لور پرتو سیمه اوسیدونکو دی او پاسټلونو کې پاتې کیږي دوی وای د میاشت خرچه د پخوا په نسبت اوس دوه چند زیاته سوي او کله کله پر هغه هم میاشت نه تیریږي د مشال لړی خبريال وسیم سجاد هلته په یو هاستل کې لز د کوونکو سره په دیاړه خبري کړې دي
توفیر احمد سره د خپل هاسټل د ملګرو د روجماتی لپاره د اذان په انتظار ناستو نوموړی د کوز دیر اوسیدونکو دی او د تیرو سلورو کالو راسي په یو شخصي هاسټل کې د پوهنتون د ملګرو سره یو ځای پاتې کیږي خوای په روان کال کې د ګرانۍ له وجې روجا په ګران تیریږي توفیر احمد د خپل ستونزو په اړه د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل
مخکې چې به مونږ 12,000 یا 15,000 راوړې نو زمونږ به پی الحمدلله خو گزاره کېده لکه مونږ به میاش به مونږ رسوالې پی اوس که مونږ 20 راوړو یا 25,000 راوړو خو بیا هم مونږ اکسترا پیسې راغواړو ځکه چې خرچې دونه سیوا شوې دي چې زمونږ هغه گزاره نن سبا په 20-25 باندې هم نه کیږي
د توفیل احمد پسیر نور زده کوونکو د ګرانې سره سره په هوټلونو کې د ناپاک خوراک ګله هم کولا او ویلې د حکومت له خوا داسې ګامونه نه پورته کیږي چې عام ولستا صفا خوراک ورکړل شي خو د خوراک د نظم اداره پښتونخوا فوډ اینڈ سیفټی اتارټي وار په وار ویلې چې دوی د ناپاک خوراک خرڅونکو پر ضد کاروایا نکړي او هغه هوټلونه چې ناپاک خوراک خرڅوي تړلي هم دي په هاستلونو کې د زده کوونکو د مجبورایو په اړه په پیښور پوهنتون کې د کوز دیر د زده کوونکو د اتحادی ویان ملک سعود مشال ریډیو ته وای
او بیا خاص طور کې هغه مسلې چې دي نو هغه په روزه کې دوباره سیوا شوې کمنګو ګورو دلته پروژه کې چې کمې هوټل دي هغه ډېره ناروا دغه شروع کړی ده، دا مهنګایي شروع کړی ده، کم چې په عامو ورځو کې د لوبیا کړی وته مونږ وایو یا فرای لوبیا وته وایو، نو هغه د دوو کسانو به په 120 روپۍ وه او اوس چې دا نو 150 باندې میلاویږي د روژې نه مخکې، او اوس روژه کې هم دا سچویشن دی او مهنګایي ډېره زیاته ده.
هر څوک زده کوونکي ګیله کوي چې پر هوټلونو کې خوراک ګران دی، خو د هوټلونو مالکان وایي په بازار کې نرخونه سیوا دي او دوی مجبور دي چې د خوراک بیا زیاته کړي، او که زیاته یې نه کړي نو د دوی گزاره ګرانه ده. په ملک کې د ګرانۍ اشاره په روانه میاشت کې 3.1% ده، او د روزمره شیانو نرخونو عام ولس سخت پریشانه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ایم ایف سره د نوي قرضو اخیستو په خبرو بوخت دی، او د اقتصادي شنونکو په وینا د ایم ایف نه د نوي قرض اخیستو وروستو په ملک کې د ګرانۍ اشاره لا سیوا کېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي. زموږ غل مشال رادیو خبري اوس زو جنوبي وزیرستان ته. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کوي چې په بارا او کوز ضلعو کې د ارزان بازار جوړ کړي او له خلکو سره د مالی مرستې وکړي. د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو مشال رادیو ته ویلي چې د ګرانۍ په واجه ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دی. بلخوا د بار جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مشال رادیو ته ویلي چې د سوي حکومت له طرفه د هغې سیمې لپاره ارزان بازار او بل څه پیکیج نه دی منظور شوی، او انتظامیه په خپله کوشش کوي په سیمه کې د خوراکي توکو بیې په کنټرول کې وساتي. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسجد په راپور کې واوري.
سویلی وزیرستان اوسیدونکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې په ضلعو کښې یې ارزون بازارونه قایم کول سره غریب خلکې ته دا یې د رمضان پیکیج هم زر منظر کړي. د سویلی وزیرستان لور ضلع اوسیدونکی شان وزیر ویایي چې د ضلع خلکې ژوند یې د کورونۍ په وجه د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
نانه ز خپل بزرګ اتللای و چې کوم قیمتي نه دي خوراکي سامان ده د اسمن سره خبره کی میز د تنظیمي نه دا خواست کی چې د خلکو د رمضان پیکیج ولګوي او ورسره چې کوم ارزون بزرګ نه دی هغه ته هم په وزیرستان ولګوي، ځکه چې خلک اقتصادي لول ډیر زیات کمزور اې دی. چې کوم غریب خلک ته روزي میاشتو نو چې خلک ته څو زیات سہولت وي دا ور ډیر شایي چې کوم ارزون بزرګ نه دی هغه چې څلور پنځه په لور وزیر
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکی ملک قسمت الله ویایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ده د ضلع خلکې د پوره یې زر ارزون بازارونه قایم کړي.
حکومت و تفاعل تا بیا خاص کر جنوبی وزیرستان تا دا مخلر وڑاوی چه ده دغ خلق تا ده ویس اپراد ده سرکار ما اید شای نمیلاو شوائی دای و نمیلاوی جیز ده خاص کر یمین گنده بستا دا اپیل که و چه ده جنوبی وزیرستان خلق سخت غریب خلق تا ده سخت پریشان سر مخمخ تای دغ خلق دا دا ده رجیب و پکت شه پیرا پیرا ایسا وچاوی دغ خلق پورا دا یو یوټیلیز کورینا ولاګایي او بل سخت منګایي د چپ درمزان کښه دا ارزون بازارینا ولاګایي.
سویلی وزیرستان پر ضلع سره تعلق لارنکی خبریال سکندر حیات ویایي چې د رژیم یاش د پوره خیبر پښتونخوا حکومت له طرفه اعلان شوی ریلیف پیکیج کښې د سویلی وزیرستان ضلع بې برخې سوتلی شوې دي.
نو یا کومه جوړ شوی وزیر اعلی مختلف د عوامي ریلیف ته پوره اعلانونه وکړل، خو په داسې چې څومره هغه اعلانات وشول په داسې جنوبي وزیرستان نو مکمل توګه د نظر انداز ده چې کوم لنګرخانې دی د غریب خلکې د پوره پناهګاهي وي هغه هم د جنوبي وزیرستان اپر ته ساشي نشته دی، او ورسره چې کوم سسته بازار دی هغه هم د جنوبي وزیرستان اپر د پوره هیڅ داسې قسم ته حکومت اقدام نشته.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان اوسیدونکي غوښتنې د ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مخې ته کښې شوې، هغوی په ځواب کښې وویل
وزیرستان ضلعوں سے دن کے دا ہم اویل چپسو بخشی دے پاکستان تحریک انصاف حکومت دا دے رجے پمیاش کشے دے دوئی ضلعوں غریب خلکتا دے ریلیف پیکج ورا سوالے دے پورا دا زر گامنا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
زموږ غلم مشال رادیو خاوري او استاد سپام د یو کلتوري راپور په لور راګرځوم. د پېښور په ایڈورډز کالج کې په لومړي وار د انګریزي ژبې ډراما مکبث په پښتو کې وړاندې شو. مکبث د وتل لیکوال ویلیام شکسپیر ډراما ده چې قلندر مومن پښتو ته ترجمه کړې و. د ډرامې منتظمین وایي چې د ډرامې د نندارې لپاره یو شمېر کتونکو ورغلي ول او غوښتل یې چې د انګریزي نوري ډرامې هم په پښتو ژبه کې په تھیټر کې وړاندې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور عظمت علي اشاره کوي.
دا غونا د انګریزي ژبې د لیکوال ویلیام شکسپیر د مکبث په نوم د ډرامې دی چې اوس د پېښور د ایډورډ کالج په تھیټر هال کې په پښتو ژبه کې روان دي کیږي. داړون به زل دي چې د ویلیام شکسپیر ډراما په پښتو ژبه کې روان دي کړې شو. مکبث ډراما د پښتو لیکوال کلندر مومن پښتو ژبې ته ترجمه کړې و. د ایډورډ کالج استاد او د مکبث ډرامې ډایریکټر پروفیسر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هر کال د کالج په تھیټر کې د کتونکو لپاره یو نوې ډرامه پیش کوي، خو دا ځل یې د پښتو ژبې ته ترجمه شوې د انګریزي ډرامه کتونکو ډیره خوښ کړه.
نو تھیټر موږ بیا هم لکه ژوندې ساتلې کوشش هم کړې چې دا وي. ڈرامہ مکبث مکبث ولے دا دا ڈرامہ دا ٹریجڈی پہ ہر جب کے ترجمہ شوے دا اوور ایمبیشس تھے اگر منسن چر داغ داغ جکم دے جکم دا اقتدار حوس تھے اغا لکہ ایڈی خ جرنی لو جنگونی او گٹ دی نومی او کو خو اغا تے جکم دا وچ از اغا تے یو لغو کی پروفیسی و تو کی چر تب دا سکاٹ لینڈ بچائے اغا سس دا پ ذہن کی کینی دا دل نہ آواز دے چیر زغل صرف جنرل جنرل پاتے شمز جگم دے دغم کے دے شمز جگم دے بادشاہ والے نشم کے دے خدا اگر چکم دے اقتدار حوث دے اگر مخ کے مطلب روان دے اگر ادری گی نا خدا بیا اگر گلٹی فیل گئی.
دا مکبث په نوم ڈراما کې د ایڈورډز کالج زده کوونکو برخه اخیسته و. د دوی په وینا چې د انګریزي ژبې نه پښتو ته ترجمه او بیا هم هغه یادولو په سټیج پیښ کول ورته ډیر ګران وو. ایڈورډ کالج از د کونکی او هنرمند ادریس خان مشال ریډیو ته ویل چې داسې ډرامې د دوی د نصاب حصہ ده چې ورته په نصابی یادونو کې مرسته ورکوي
او دا زمونږ د سبجیکټ یو حصہ ده. نو دونه خپې مونږ پوه شو په دې باندې چې که په نسبت دا مونږ داسې په کلاس کې ویلې یا د غم کولې نو پای باندې مونږ دونه نه پوهېدو. نو چونکې دا مونږ نن پیش کا او دې کې چې کوم زدي چې کوم امپورټنټ ډایلاګس دي او دا غی اهمیت چې کوم دی هغه مونږ ته نن بطور اکشن چې کوم مونږ کو اکټینګ وایز هغه مونږ ته هغه پته ولګی دا د خبر کې کمی داری د تعلیمي ادارې لکه ایم ساينس شو یا قرطبه یونیورسيټي شو پېښور یونیورسيټي شو نو هغه مونږ هم د تکرا وسته وغی ته مونږ خو چې آیا یو سټپ مونږ غسته دي. نو مونږ امید لرو چې تاسو یو سټپ والی مونږ سره او مونږ سره په دې شیس کې تاسو شامل شئ. نو دا د امن پیغام دی د امن خورولو د پاره چې کوم دی دا یو بهترینه اداره ده.
ایڈل کالج په کال 1900 کې جوړ شوی او په کال 1915 کې پکې د ډراماتیک سوسایټي په نوم یو څانګه پرانستې شو چې پکې د برصغیر هنرمندانو راج کپور، کوی خان او نور ګڼ هنرمندانو دلته په ډرامو کې کردارونه لوبولې دي. د انتظامی په وینا چې د ډراماتیک سوسایټي د میکبیت ډرامې ترڅنګ هیملیټ، کلیوپاترا، جولی سیزر او نورې د انګریزي ډرامې هم په تھیټر د کتونکو لپاره پیش کړې دي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.